شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به په لغمان کې د درنې چاودنې جزئیات درکړو. او باورې چې ولسمشر اشرف غنی کویت ته او له هغه ځایه دوحې ته ځي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکالیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالی محمد سالی چمتو کړي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی به د کویت او قطر له چارواکو سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع خبري وکړي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان موټر بم حمله شوی ده. په لنجمن سیمې نه ګورنو قرباخ کې سختې جګړې شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان سو. جمهوری ریاست وی شغلی غنی د کویت د امیر د فاتحې په مراسمو کې برخه اخلي او بیا دوحې ته ځي. له قطري چارواکو سره به د شغلی غنی خبرې پر دوه اړخیزو اړیکو راڅرخي او پر دې سربیره غنی د دوحې په انستیتوت کې وینا هم کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت پر موضوع هم بحث وکړي.
په دې کوشش نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې موږ نه پر شاسې وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې پله موږ سره په یو ساس کې ولاړه.
په دوحه کې له څه باندې درویو اونیو راهیسې د دولت او طالبانو مراکچیان د سولې خبرو ته ناست دي، خو بحثونه یې ظاهرا ځنډینې سوي او لا هم د عمومي غونډې پر اجنډا نه دي سلا سوي. په لغمان کې د والی د موټرو پر کاروان په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. په دې چاودنې کې چې ظاهراني هدف والی رحمت الله یارمان و، هغه ته زیان نه دی اوښتی. د والی وایان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې چې نن سهار سوي اته کسان وژل شوي او شاوخوا شل نور ژوبل دي. ښاغلی دولتزی وایي په وژل شوو کې څلور تنه یې پوځیان او څلور نور ملکیان دي. د لغمان مطبوعاتي دفتر ویلي په پیښه کې نه پیښه د سلطان غازی بابا شارګوټي ته څیرمه شوې ده. بلخوا د بدخشان امنیه قمندانی وی په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو د سری قطې قمندان وژل سوی. د امنیه قمندانی ویان ثناءالله روحاني رسنوی ته ویلي لومړی وسلهوالو طالبانو تیر ماښام پر جرم ولسوالۍ له دریو لوریو حملې وکړې چې وروسته جګړه پیل سوه او د شپې تر یولسو بجو روانه وه. شغلی روحاني وی په وسلهوالو جګړه کې د طالبانو د سری قطې قمندان قاري صابر او درې تنه نور وسلهوال وژل سوي دي. د امنیه قمندانی ویان وی د طالبانو د یوه سر ګروپ قاري شمس الله په ګډون پنځه نور وسلهوال ټپیان سوي هم دي. وسلهوالو طالبان په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په کابل کې شپږویشت کلن میرویس وایي
سړی نه لرم کراچیونی کو خدا کراچی کنه کی یو کراچی دا عام د راس لاس ډوډۍ خوره فکر کړي هغه مچلاو کده سړی رانه څنګه وکړو.
د پوهنې وزارت ویان د نوریا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ناګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د ناګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په ښارونو او د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د سیمې ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د ناګورنو قرباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیرتا او نږدې ښار شوشي د درېیمې ورځې لپاره توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی ښار کنګا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. په قرقیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لومړني نتایج ښیي چې څلور ګوندونه به چې درې له حکومت سره نږدې اړیکې لري د یو سلو شل کسیز پارلمان یا سترې شورا ډیری څوکۍ ترلاسه کړې. د مخالفو ګوندونو پلویان پرون ماښام اته بجې پلازمینه بشکیک او شمال ویدیز ښار ته لاس کې د رایو مرکزونو له بندېدو سره سم راټول او د دوی په وینا رایې اچونې کې د سویو بې نظمیو په اړه اعتراض وکړ. اعتراض کوونکي وروسته تیتو پراکس ول. خو د مخالفانو مشرانو ویلي نن دوشنبه به ډیری اعتراضیه غونډې وسي. د یوې مخالفې ډلې مشرانو پرون انتخابات د خپل هیواد په تاریخ تاریخ کې تر ټولو بد انتخابات بللې دي. ټاکل شوی چې د نن د ورځې تر پایه د ټاکنو وروستۍ نتیجه اعلان شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لنډې شیبې لپاره له پوځي روغتون ووت او له یوه زغرول موټر څخه د خپلو پلویانو مننه وکړه. په دغه روغتون کې د ولسمشر ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی درملنه روانه ده. ښاغلی ټرمپ پرون وویل:
I'm doing well.
زه په ښه کېدو یم. زه غواړم د هر یوه مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په ښه کېدو ده.
ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې په یو اوډي کلیپ کې ویلي وو وروسته تر دې چې ناروغ سو د کووید 19 ناروغۍ یا کورونا وایرس په اړه په ډیرو شایانو پوه سو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس تاخته سو کسانو شمیر تر 2 میلیونو اوښته او په دې وایرس تر 2 لکو زیات کسان په دغه هیواد کې مړه سوي دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په لغمان کې یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی کویت او له هغه ځایه دوحې ته روان شوی. هلته چې بین الافغاني خبرې روانې دي د ښاغلي غنی د سفر اهمیت په یو مرکه کې څېړو. په نورو موضوعاتو کې نن د استوګنې نړیواله ورځ ده. د ښار جوړونې وزارت په هیواد کې د استوګنې د کورونو ستونزه لویه بولي.
داسې ارقام څه دا وښیي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلق مسکن ته لاسرسی لري دا موږ سره موجود نه دي. او د غیر تر څنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په کاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه روغتون څخه چې د کورونا علاج پکې کیږي د څو شیبو لپاره بهر ووت او له خلکو سره یې روغبر وکړ. د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې قطر ته د ولسمشر غنی سفر به د سولې د خبرو پر بهیر کوم اغیز وکړي.
دله لپاره چې هغه اختلاف شي په موږ په اکتوبر باندې دا غوړي حل لپاره ولسمشر بحث او د مربوطه او لوري هغه د قناعت ورکې په څو دي له طالبانو سره خبرې
د دې او نورو مطالبه د اوریدو لپاره را سره اوسه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په لغمان کې نن یوې درنې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د هغو حملو وروستۍ حمله ده چې تر ډیره ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. خو د نن په برید کې ګورو چې څومره کسان مړه او ټپیان شوي دي او د حمله چا کړې ده. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. امیرزای صاحب، پیښه څنګه په کوم ځای کې پیښه شوې ده او تلفات څومره دي؟
ډیره مننه. د لغمان د والی ویاند فضلات دولزی ازادۍ راډیو ته شیبه مخکې تایید کړ چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د سلطان غازی بابا خرګوټی اړوند سیمه کې چې د والی رحمت الله یارمل پر موټریز کاروان باندې کوم موټر بم برید شوی او د هغې له امله 8 کسان روغتون ته وړل شوي چې پکې 8 تنه وژل شوي دي او 10 ټپیان دي. دولزی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په وژل شوو کسانو کې 4 د والی ساتونکي دي او 5 ملکي خلک دي. دا نو په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د ننګرهار د غنیخیل ولسوالۍ د مقام پر تعمیران موټر چاودنه شوې وه او له امله یې 4 ماشومان او یوې مېرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي وو او همدارنګه 40 نور ټپیان وو. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او دا نو په داسې مهال رامنځته کېږي چې نن سهار ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویلي چې والي له خپل مېلمستون د خپل دفتر په لور باندې روان وو چې دغه برید ور باندې وشو. خو خپل والی ترې روغ وتلی دی او یوازې 8 کسان پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه نو دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تکل سره
ډیره زیاته مننه سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریال و چې د لغمان د نننۍ چاودنې په اړه جزئیات راکول. په دې پیښه کې تر اوسه پورې د 8 کسانو مړینه تایید شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې غړی په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازی نعمت الله کریاب د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او له ښاغلي کریاب سره په مرکه کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیتي وضعیت او وروستۍ حملې څېړو. کریاب صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله. فکر کوئ چې د پرله پسې حملې څه پیام لري د افغانستان په ختیځ کې؟
سلام او درنښت تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته. نه یوازې دا چې په ختیځ کې دغه ډول بدې واقعې دي، د افغانستان ټول ولایتونه د دغه شان د جګړې د یوې سختې څپې سره مخامخ دي، باوجود د دې چې په تېرو 15 ورځو کې د جګړو هغه شدت د پخوا څو اونیو په پرتله راټیټ شوی دی. د تلفاتو ارقام هم راټیټ شوي، خو له بده مرغه چې په ننګرهار او لغمان دواړو کې دوه پرله پسې خونړۍ چاودنې او بریدونه چې قربانیان یې ملکي خلک او ولسي وګړي دي، د خورا خواشینۍ وړ ده. عموما په ګرده نړۍ کې تعامل هم همدا دی چې چېرته د جګړو او تاوتریخوالي د راکمولو دپاره پیل کېږي، د سولې مذاکرات پیل کېږي، ورسره جوخت جګړه هم راکمېږي. خو د افغانستان دغه قضیه پیچلې ده.
ما هم دا پوښتنه کوله کریاب صاحب، ما هم دا پوښتنه کوله چې دا د حملو زیاتېدل خو به په قطر کې د سولې د خبرو له پیچلي کېدو سره څه اړیکه نه لري؟
باوجود د دې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په تفاهم کې د دې خبرې ذکر شته ده چې په لویو ښارونو کې او دغه ډول بریدونو مخه به نیول کېږي، خو نه ده نیول شوي. دلته دوه حالات دي. یو دا ده چې ځینې داسې خلک شته دی د افغانستان د دغې پیچلې جګړې تر شا چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې کراري راشي او هغه خپلې نامشروع ګټې د افغانستان د جګړې په دوام کې لټوي.
دا څوک دي؟ دا کومې ډلې دي کریاب صاحب؟
د افغانستان حکومت داسې وایي چې دلته په دې هېواد کې د 2013 پورې یا لوی او کوچنی ډلې شته دی چې هغوی په نامخامخ ډول په نیابتي ډول د ځینو ګاونډیو هېوادونو په لمس باندې دلته دا ډول پیښې او بریدونه کوي، یا خپله د طالبانو په منځ کې شاید داسې څوک وي چې هغوی ظاهرا نه خو په پټه د اوسني بهیر سره په مخالفت کې. نو دا دواړه حالات د پامنه شي ورزیدلې، او ځینې د داعش ډله خو لا د وړاندې نه دلته فعاله ده، باوجود د دې چې طالبانو سره د ډېرو ځایونو کې په جګړو هم لګیا دي. کله چې دا ډول پېښې وشي، بیا یې نو چې څوک مسؤلیت وانخلي، ښکاره خبره ده چې ځینې کلۍ پټې شته دي د افغانستان د جګړې
ساتلو. بله کریاب صاحب، یو وروستۍ پوښتنه چې که څه هم د افغانستان د دولت چارواکو د داعش ډلې د مکمل ځپل کېدو او تقریبا د دې ډلې د له منځه تلو خبره کړې ده، مګر بیا هم لیدل شوي دي چې دې ډلې ځینې حملې کړي دي، په د شینوارو په حمله کې او اوس د نن د لغمان په حمله کې، څومره فکر کوئ چې د داعش ډلې لاس به وي، یعنی حقیقتا داعش ډلې به دا کار کړی وي؟
تر اوسه خو هغوی په رسمي ډول هغوی چې هره پېښه وکړي په جرأت باندې وایي چې هغه خپل ویډیو د بریدګرو هغه تصویرونه او ټول خپروي. تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی، او چې ونه شي نو بیا اټکل د دې کېږي چې هغوی په کې لاس نه لري. لږ وروسته به معلومیږي چې د لغمان په پیښه باوجود د دې چې دا د والي پر کاروان باندې یا د په موټرو باندې برید و، وروسته به معلومیږي چې په واقعیت کې چا کړی. خو تر هغه پورې چې موږ د هوښیارۍ نه کار واخلو، هلته چې په قطر کې مذاکراتو ته ناست یو، نو چې هر څوک یې کوي دلته به د جګړې د دوام لاملونو بیا افغانان به همغه چا ته ګوته نیسي چې دلته د جګړې په دوام باندې ټینګار کوي. زموږ هیله مندي د مغو خلکو نه دا ده چې نن فکر کوم د افغانستان ولسمشر به د سیمې هېوادونو ته عربي هېوادونو ته ورځي، اول ته به یوه مثبته نتیجه د افغانستان سولې ته چې د افغانانو هیله ترې ده په لاس ورشي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د ولسي جرګې غړی د کونړ د خلکو استاذ نعمت الله کریابو چې د افغانستان په ختیځ کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او وروستیو حملو پر عواملو یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
اوس هم قدرمن اوریدونکو، ناجیا ساپی د افغانستان وروستي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان ته د ایران د دوغرون سرحدي ګمرک له لارې سږکال 1 میلیارد ډالر واردات شوي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله 33% ډیروالی ښیي.
د ایران هیواد خو زمونږ یو له تجارتي همکارانو څخه دی چې د هغوی سره موږ ډیره زیاته راکړه ورکړه لرو. د دوی سره موږ په درې ولایاتو کې تجارتي ګمرکونه لرو چې د فراه ولایت دی او د نیمروز ولایت دی او د هرات ولایت دی.
نوموړي ویل دغه راکړه ورکړه تر ډیره د هرات د اسلام قلعه او ایران د دوغرون سرحدي ګمرک له لارې ترسره شوې ده. د مالی وزارت وایي چې ساختماني او خوراکي توکي واردات دي چې د دوغرون له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه افغانستان ایران ته د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت توکي صادر کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالیو کې د کلیوالي ښځو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره 2,09,478 افغانۍ ویشل شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو به میرمنې د غالۍ اوبدلو وسایل او توکي واخلي او د کورنۍ په اقتصاد کې به پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل چې دا مهال د افغان میرمن لخوا اوبدل شوي غالۍ په مارکیټ کې خورا ښه بازار لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې د افغانستان په ښارونو، کلو او بانډو کې اکثره خلک وزګار دي او د بیکارۍ کچه په دغه هیواد کې ورځ تر بلې مخ په پراخېدو ده. تازه د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې ویلي چې د یو شمېر ستونزو په ځانګړي ډول د برېښنا د ستونزې له امله د دوی تولیدي کارونه کم شوي او 1,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 15.5 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3,000 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یو نړیواله مسله راخلو او له هغه وروسته به بیا د افغانستان مسایلو ته دوام ورکړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په روغتون کې بستر دی، پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ټرمپ له جمعې ورځې راهیسې د کووید-19 ناروغۍ په خاطر واشنگټن ډی سي ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلی چې ژر به له روغتون نوزی او خپل پاتې کمپاین به پر مخ یوسي. صفی الله ستانگزی په دې اړه یو راپور برابر کړی چې د اوریدو بلنه یې درکوم.
ولسمشر ډونالد ترامپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زرعي ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتون ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د رښتینی وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وازه په خکېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمن نه ده. ترامپ بیا وایي وضعه یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډېر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې.
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
وخت ډېر خو ما د کووېډ په اړه ډېر څه زده کړل. ما په حقیقت کې خوځې ته د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب وایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډېره ګرانه ده.
We love the USA and we love what's happening.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمنې میلانیا ترامپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بستري شو او لومړۍ میرمن په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکترانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ترامپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ترامپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ترامپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر یې هم تر بل هر هیواد ډېر دی. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې څه باندې 2,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ترامپ د کرونا وبا د مدیریت په برخه کې د خپل ادارې هڅې کامیابه ارزولي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته روان شو چې له هغه ځایه به بیا قطر ته ځي. که څه هم کویت ته د ولسمشر د سفر هدف د کویت د پخواني امیر روح ته دعا ده، خو قطر ته د سفر پر مهال به ټاکل شوی چې له قطري چارواکو سره وګوري، له هغو سره به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسایلو بحث وکړي. ولسمشر داسې مهال قطر ته ځي چې په دې هیواد کې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شوې خبرې له څو ورځو راهیسې ځنډېدلې دي. فیروزه عزیزی په دې اړه له کابل نه نور جزئیات راکوي.
افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر مانی وایي چې غلی غنی به د قطر له امیر، صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې اوسنی بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی له سونو یو برخه ده.
دا دو ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی وایستل، بیا پلازه ورسته ولسمشر دی قطر ته. په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم دا ده. له دې غوښتنې موږ نه پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه ده.
د ښاغلي مینپال په خبره جمهور رئیس غنی به کویت ته هم یو لنډ مهاله توقف ولري او د کویت د پخواني امیر د فتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار شاه حسین مرتضوي قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، له یو واحد آدرس څخه د افغانستان د بهرني او سیمه ییز سیاست انسجام د بهرني سیاست په برخه کې د جمهور رئیس د بریالیو پنځو مهمو ګټورو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې د دواړو ترمنځ د اختلافاتو له کبله خبرې دلیدلې او همدارنګه په افغانستان کې جګړې هم شدت موندلی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به د دغه سفر په اوږدو کې هڅه وکړي چې درېدلې خبرې بیرته پیل شي.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سوالي چې هغه بل اخر د قطر حکومت تاول ته د امریکا ځنګړي استاد د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزا سره د خبرې مطرح کاندي. پر طالبانو فشار ورده ولیا طالبانو سره تماس نیول تر سوو کول شي چې د اوربن مسله مختوي سي او د اوربن مسله کنيوي د جګړې د کموالي مسله څنګه مختوي سي. نو د دې مسلو د پیړل لپاره د دې مسلو د پرمختګول لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمره وسی.
نږدې یو میاشت کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دی. که څه هم دواړه لور یو د مذاکراتو لپاره وړاندې د تګلارې په اړه غونډې کړې، خو لا په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی. د دې خبرو لمنځ یوې بخبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د مذاکراتو د پای لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده، خو د خبرو د بنسټ لپاره د دوهې د تړون ذکر او په دې برخه کې اختلاف په خپل ځای پاتې دی. سرچینې زیاتوي د دې ستونزې د حل لپاره هم د افغان دولت مرکزي پلاوی د بدیل شپږ لاري یا طرحې وړاندې کړي دي. قطر ته د جمهور رئیس غنی له سفر وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره لیدنه کړې وه او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړی و. بلې تکل صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، کویت ته او له هغه ځایه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات مو اوریدل. ولسمشر غنی نن کویت ته روان شو او ټاکل شوی چې په قطر کې به په خپلو لیدنو کتنو کې له قطري چارواکو سره او همدارس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړي. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. نن د اکتوبر 15 نیټه ده او د استوګنې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښار جوړونې او اراضي وزارت په دې مناسبت وایي چې ښارونو ته د کلیو او بانډو د خلکو د لیز لیږد د استوګنې د کورونو د نشتوالي ستونزې څو ځلې زیاتې کړې دي. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د استوګنځایونو نشتون لویه ستونزه ده. خاطر پردیس په دې اړه په خپل راپور کې له چارواکو او بې کوره شویو خلکو سره خبرې کړې دي.
دغه نلارو شخصي سره
په دیش کلن میرویس له یو ویش کلونو راهیسې په کابل کې په کرایي کورونو کې ژوند کوي. میرویس د واو اولادونو پلار دی. نوموړی چې کابل ښار کې جاله پلوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه وایي.
دغه نلارو شخصي سره نلارو مش دلته کراچیونی کو خدا کراچی کنه کې یو کراچی د عام د راس لاس ډوړې خور په کور کې دغه مچلو کدا سره ایران سره څنګه
دا یوازې میرویس نه دی چې د استوګنځای له نشتون څخه ریګي، بلکې د دې په څیر ډیر نور هم شته چې په کابل ولایتونو کې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. نن سه شنبه د اکتوبر 15 د استوګنځای له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د افغانستان د احصایي ملي ادارې دغه هیواد وسنۍ نفوس شاوخوا 3 میلیونه خودلی چې له ډلې 1% په کلیو بانډونو کې او 4% په ښارونو کې ژوند کوي. په دې کې یو شمېر کوچیان هم دي. خو پوښتنه دا ده چې د دې نفوس څومره برخه د استوګنځای د نشتون له ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د ښار جوړونې وزارت وینا او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي که څه هم په دې اړه کره شمېر نشته، خو د تیرو کلونو پر وړاندې سکل د استوګنځایونو غوښتنه 3% زیاته شوې ده.
تر اوسه داسې ارقام، دقیق ارقام څه دا وښيي چې بالاخره د هیواد په کچه څونه خلک مسکن ته لاسرسی لري دا موږ سره موجود نه دي. او د هغې تر څنګ تقاضا د مسکن لپاره هم خصوصا په ښاري سیمو کې ډېره زیاته لوړه ده. یوازې په کابل کې هغه ارزمانه چې موږ کوو د میلیون نه پورته خلک مسکن ته اړتیا لري، او بالاخره د دې مشکل د رفع لپاره موږ کوشش دا کړی ده چې نوی کابل ښار جوړ کړو. څه د نوي کابل ښار په جوړولو سره به موږ د 2 میلیونه نفرو لپاره د دو استوګنې لپاره موږ زمینه مس.
ښاغلی ناصری وایي د کاري فرصتونو نشتون، ښارونو ته راتګ ناامني، او له امله یې له کورونو بې ځایه کېدل، دا ټول هغه لاملونه دي چې ښارونو کې خلک د استوګنځای له کمښت سره مخ کړي. خو کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې لري؟ د چارو پوه صدیق قیام وایي
د نفوس د زیاتوالي له امله خلک په غرونو او په هغه ځایونو کې چې ډېر خوندي نه دي اوسېږي. د دې ستونزې د حل لپاره باید یو قوي کنفرانس جوړ شوی وای، نه یوازې دولتي کسانو بلکې د نظر خاوندان او انجینران پکې راټول شي وای، او په هیواد کې د استوګنځایونو د ستونزې د هواري په هدف خپل نظرونه ورکړي وای.
ښاغلی قیام دغه شان د دولتي ادارو په همغږۍ ټینګار کوي، وایي تر کومه چې د ښار جوړونې وزارت او نورو اړوند ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته نه شي، په هیواد کې د استوګنځایونو ستونزه نه هواریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي وروستیو بریدونو سخت وحشت خپور کړی دی. دا څه حال دی؟ سمون له زابل نه لیکي د لغمان د ولی د موټرو پر کاروان حمله د طالبانو کار دی. کله چې په حملو کې ملکیان ټپیان یا شهیدان شي نو طالبان چپ پاتې شي، غواړي د خبرو پر میز خپل امتیازات زیات کړي. موږ د ولسمشر سفر ته هیله من یو چې ډیر اړین دی په داسې حالاتو کې. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او په قطر که د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. قاسم ځواک لیکي که چیرې د طالبانو سره د افغانانو غم وي نو دوی د اوربند اعلان کړي، او حکومت مخکې هم د اوربند غوښتنه کړې ده نو دوی ولې اوربند نه اعلانوي؟ عبدال نافع افغان لیکلی دی په افغانستان کې یو ځل بیا موټر بم بریدونه زیات شوی دی او د دې علت یوازې دا دی چې په قطر کې د سولې حادثې زیات شوی دی. د ځینو اوریدونکو لیکلي پیغامونه قطعا نه لوستل کیږي ځکه چې په ګډوډي لیکي او کلماتې وړاندې وروسته کیږي، نو هیله ده چې